پخین دو بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونه اوریدو ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلې د شمشاد ځدران په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې اجرائیه رئیس وایي حزب التحریر د تروریستي ډلو ملکي څانګه ده چې د افغان ځوانانو د افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. په هلمند کې د نویو بندو شویو ښوونځیو بیا پرانستو ته هیله پیدا شوې دي. نور مطالب، نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه ډرامې یو نوې برخه هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په سوریه کې د روسیې د هوایي کمپاین له زیاتېدو وروسته د عراق په شمال میشته کورد سیمه کې د دو ورځو لپاره الوتنې ځنډول شوې دي، او د امریکا د جنوبي ایالت لویزیانا په نیو اورلیانس ښار کې په یو پارک کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 14 کسان روغتون ته لېږدول شوي دي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجیه سپۍ چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. جمهور ریاست وایي تر هغه چې پاکستان په خپل خوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیسي، د سولې خبرې به نتیجه ورنکړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې د برمتنیونې د پیښو دوام به ناوړه نتایج ولري، او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لغمان کې د وسلوالو مخالفینو یوه څلور کسیزه ډله نیولې. د خبرونو تفصیل. ارګمانه وایي تر هغه چې پاکستان په خپل خوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیسي، د سولې خبرې به نتیجه ورنکړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. کله چې پاکستان دا اقدامات عملي کړي، موږ حاضر یو، آماده یو چې سولې په هکله بحث وکړو.
دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې ډېر ژر پیل شي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې د برمتنیونې د پیښو دوام به ناوړه نتایج ولري. عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې وویل دا مسله به په هیواد کې د قومي او مذهبي شخړو لامل شي.
راوګانګيري هموطنای عزیز ما په شکل ګروپ زمونږ
دی وی په ډلیز ډول زمونږ د هیوادوالو برمتنیول په واقعیت کې یو خطرناک دسیسه ده چې د افغانستان د ملت په وړاندې موجوده ده. د په داسې حال کې ده چې اجرائیه رئیس عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په زابل کې د شنبې ورځې د تختول شویو مسافرو د بیرته خلاصولو لپاره د افغان ځواکونو هڅې روانې دي. د ولسی جرګې دری پلاوی وایي چې افغانستان ته به د امریکا د کانګرس د یو پلاوی سفر ګټور نتایج ولري. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زینن ازادي رادیو ته وویل چې د پلاوی به له امریکا سره د شوو تړونونو د عملي کېدو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
کانګرس دغه راتګ واقعیتونو نه خبر کونه، نو دا به هغه تفاهمنامې قراردادونه چې د امریکا سره لرو دغې کې به ډېر اسانتیاوې راولي، او حتی په ډېر عاجل وخت کې په پیغوی باندې اقدام وکړي.
د امریکا د کانګرس د هیات تیر ورځ له افغان ولسمشر سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې هم خبرې کړي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لغمان کې د وسلوالو مخالفینو یوه څلور کسیزه ډله نیولې. د دې ادارې په خبرو پاڼه کې ویل شوي چې د وسلواله ډله د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې په ورانکارو فعالیتونو بوخته وه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
عراق په شمالي کورد سیمه کې د دوو ورځو لپاره الوتنې ځنډولې دي، ځکه چې په ګاونډي سوریه کې د روسي هوایي کمپاین دوام لري. د عراق ملکی هوایي چارواکي وایي اربیل او سلیمانیه ښارونو ته د پروازونو د ځنډولو پریکړه چې سرلنه به عملي کیږي د سفر کوونکو د خوندیتوب لپاره سوي، ځکه چې د عراق له کاسپین سمندرګي څخه کروز توغندي او بمبار الوتکې تیریږي او سوریه ته ځي. روسیه په سوریه کې د سپتمبر په 13 هوایي حمله پیل کړې ترڅو د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ملاتړ وکړي. د بلجیم چارواکي وای پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې شپاړس کسان نیولې دي. دغه کسان پر پاریس د لس ورځې مخکې تروریستي بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول سوي دي. د بلجیم څارنوالانو نن سهار وختي وویل چې په نیول سوي کسانو کې په فرانسه کې زیږیدلې کلیدي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي د نیول سویو کسانو د هویت په اړه جزئیات نه خپروي او دا هم نه وایي چې مشکوک کسان دقیقا په کومو جرمونو تورن دي، ځکه دا مسأله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څېړنو ته زیان رسولی سي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې امنیتي احضارات چې پرون وضع سوي نن هم دوام کوي. د بلجیم صدر اعظم چارلز میشل د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یوه وخت کې په څو ځایونو کې پیښ سوې د ورته تروریستي حملو خبرداری ورکړ. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه بیره لرو. داسې چې څو کسان شایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي، له نښو نښانو مو دا نتیجه ترلاسه کړې چې احتمالي اهداف شایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامو ترانسپورټ په اړه فکر کوو. په پاریس کې په هغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. په پام کې ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن تهران ته ولاړ سي. دی به هلته د ګازو د صادرونکو هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې برخه واخلي. کرملین وایي پوتین به دغه راز په جلا غونډو کې د ایران له عالي رتبه چارواکو او ممکن له ولسمشر حسن روحاني سره هم وګوري. دا به ایران ته د پوتین دویم سفر وي. ده په 2008 کال کې هم د کسپین سمندرګي د ساحلي هیوادونو په یوه سرمشریزه کې چې په تهران کې جوړه سوې وه ګډون کړی وو. وروسته له هغې چې تهران پر خپل اټومي پروګرام د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره یوې موافقې ته ورسید او له مخې یې له دغه هېواده نړیوال بندیزونه لرې کېږي، په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. دغه هېواد د دولس طبیعي ګاز لرونکو هېوادونو د غونډې کوربتوب کوي. په مصر کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو په دویمه او وروستۍ ورځ خپلې رایې کاروي. وروسته له هغې چې په 2013 کال کې پوځ پخوانی ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ، دا په مصر کې لومړی پارلماني انتخابات دي. شاوخوا 3000 کاندیدان چې 9 ښځې دي د ولسي جرګې د 288 څوکیو لپاره انتخاباتي مبارزه کوي. او د امریکا د جنوبي ایالت لویزیانا په ښار نیو اورلینز کې په یوه پارک کې د ډزو له کبله لږ تر لږه شپاړس کسان روغتون ته وړل سوي دي. د راپورونو له مخې 1500 کسان پرون په دغه پارک کې راټول سوي وو چې د موسیقي یوه ویډیو یې جوړوله او پر همدې مهال ډزې پیل سوې. د پولیسو په وینا ډزې د وسلوالو کسانو د دوو ډلو لخوا سوي دي. تر اوسه په دې تړاو څوک نه دي نیول سوي. پولیسو ویلي چې ښایي دا پیښه د جنایتکارانو له ډلو سره تړاو ولري. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د حکومت اجرایی رئیس وایي حزب التحریر په افغانستان کې د تروریستي ډلو ملکي څانګه ده چې ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. په دې اړه به د یو کارپوه نظر هم واخلو. د سولې د خبرو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درستیز له وروستیو څرګندونو وروسته افغان حکومت وایي د پاکستان په خاوره کې دننه د تروریستي ډلو د مرکزونو له بندېدو پرته د سولې خبرې معنا نه لري. د هلمند چارواکي هیله څرګندوي چې په دې ولایت کې تازه بند شوي ښوونځي به د طالبانو په موافقه پرانیزي.
که چېرته دغه اوس ښوونځي خلاص شولې، دوی په خپلو وعدو سره وفا وکوله، نو انشاءالله چې یو مکتب هم نه پاتې کیږي.
په نیمه نړۍ اونیز پروګرام کې مو د هغو میرمنو پر ستونزه خبرې کړي چې ولوار یې میندې پلرونه اخلي خو ستونزې دوی ګالي.
کله چې واده شوي نو همیشه تر پیغور لاندې یو دنجلۍ ده، ځکه چې خواښ هم ورته پیغور ورکوي چې پلار دی وږی او زموږ په پیسو باندې ژوند جوړ کړه.
نیمه نړۍ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خبرېږي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د حزب التحریر ډله په افغانستان کې د تروریستي ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. ښاغلي عبدالله وویل چې دا فعالیتونه ډیر پراخ دي او د امنیتي ارګانونو له سترګو پټ نه دي پاتې، خو د ده په وینا کومه لازمه پاملرنه چې په دې برخه کې باید شوې وای نه ده شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون تیرو تجربو ته په پام سره د حکومت لخوا د دې ډول ګوندونو د فعالیت په وړاندې د ژر تر ژره اقدام غوښتنه کړې. اجمل تورمان او په دې اړه تفصیل.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي که څه هم د حزب التحریر فعالیتونه د افغان امنیتي ځواکونو له سترګو پټ نه و، خو د دې حزب د فعالیتونو د مخنیوي لپاره په هیواد کې کوم اقدام نه دی شوی. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې دغه ګوند د ترهګرو ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې د افغانستان په ټولنه او اکاډمیکو ځایونو کې خلک او ځوانان ترهګریزو فعالیتونو ته هڅوي.
ترهګرو ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې خلک او ځوان نسل ترهګرو فعالیتونو ته هڅوي. دغه فعالیتونه په پراخ ډول شوي، زموږ د امنیتي ارګانونو له سترګو بچ نه دي پاتې شوي، خو په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي شوي.
د عدلیې وزارت مرستیال سید محمد هاشمي هم ازادۍ راډیو ته وویل چې حزب التحریر ګوند له دوی سره ثبت نه دی او نه یې هم د ثبت غوښتنه کړې ده. د حزب التحریر ګوند له دې وړاندې افغانستان یو اشغال شوی هیواد بللی او د بهرانیانو په وړاندې د طالبانو جګړه د اشغال په وړاندې دفاع ګڼلې ده. د حزب التحریر ګوند په 1953 کال کې د روحاني فلسطیني شیخ تقی الدین لخوا جوړ شو او په افغانستان کې د طالبانو له سقوط وروسته فعالیتونه پیل شول. د افغانستان اجرایي رئیس په داسې حال کې په علمي ساحو کې د دې ګوند د نفوذ خبره کوي چې څو ورځې مخکې د ننګرهار پوهنتون 20 محصلان د ترهګرو ډلو سره د اړیکو په تور د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لخوا ونیول شول. دغه شان شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د افغانستان د څیړنو او ارزونې واحد بنسټ وویل داسې شواهد موجود دي چې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د یو شمېر ویرا چونکو ډلو لخوا جذبېږي چې په کار د افغان امنیتي ارګانونو یې مخنیوی وکړي. خو په تیره کې د افغانستان ملي امنیت ریاست ویلي ول چې د حزب التحریر ډلې پټ فعالیتونه تر څارنې لاندې دي او کله چې د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو لخوا دوی ته هدایت ورکړل شي د ملي امنیت ریاست به یې مخنیوی وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د حزب التحریر ګوند د پراخو فعالیتونو په اړه کوم چې وترهګریزه څانګه بلل شوی په وضاحت سره څرګندونې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون تیرو تجربو ته په پام سره د حکومت لخوا د داشان ګوندونو د فعالیت په وړاندې د ژر تر ژره اقدام غوښتنه کوي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح
پښتارونه چې هغه د افغانستان د اوسني نظام په خلاف وي، که هغه ګوندونه وي، که هغه حزبونه وي، که هغه نور تحریکونه وي، زه فکر کوم دا د حکومت وظیفه ده چې د دې په ځای چې بیان ورکړي وزیرانو شورا کې باید اقدام وکړي. دا د دې مسؤلیت دی باید اقدام وکړي. او دغه د افغانستان په تاریخ په اوږدو کې د دغه تحریکونو مخه نه ده نیول شوې او واقعي ډېر غلط راوتي دي.
د یادونې ده چې تر دې د مخه دا شان راپورونه هم موجود ول چې په افغانستان کې د نن یو شمېر ګوندونه په ښکاره ډول په دغه هیواد کې د نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ګټو ته کار کوي او ویل کېږي چې ډېری دغه ګوندونه د همدغو هیوادونو لخوا تمویلیږي.
په راپور کې مو د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي د حزب التحریر ډله په افغانستان کې د تروریستي ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. د حزب التحریر ګوند فعالیتونو د افغانستان امنیت د دې ډلې د ګواښ او د دې ډلې په وړاندې د افغان حکومت د اقداماتو په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره مرکه کړې. ښاغلي کوهستاني د مرکې په سر کې د حزب التحریر د فعالیتونو په اړه وایي
تر کومه ځایه چې زه اطلاع لرم د حزب التحریر افراد د دوی په اساسنامه او برنامه کې مسالمت آمیز مبارزه موجود دی او دو دوی تشکیل هم د همغه پخوانی د جهاد فلسطین ورسته د اسرائیل په مقابل کې د تقی الدین په نامه دغه رامنځته شو او اکثرا د دې جلوګيري د مسلحانه مبارزه په فلسطین کې وو. اوس په افغانستان کې ډېرې ځوانان ورسته د جهاد نه ورسته د داخلي جنگونو نه دغه سازمان سره یوځای شوي دي. ترکو مزایا چې موږ اطلاع رو او مخصوصا زموږ په شمالي ساحو کې په کاپیسا ولایت او نورو ولایتونو کې د دې تروریستی فعالیتونه لیدل شوی ده. او د دې کسان په کاپیسا کې مخصوصا تر کومه چیزه خبر یم د امنیت ملي له خوانه د تروریستی فعالیتونو په اتهام د کسان نیول شوی وو. او په خپل امنیت ملي هم دغه سازمان ته د تروریستی سازمانونو په بدل کې راوسته دی. د دوی په جدول کې د تروریستی سازمانونو په منځ کې دی او لیدل شوی ده چې دوی یعنی خوانه امرامنامه و سازنامه چې دوی دلود یا تبلیغات کوله د هغه نه دوی ختلی دي او مسلحانه فعالیتونه لري، تروریستی فعالیتونه لري او په ځینو تروریستی سازمانونو سره دوی تلل شوي دي. کله لیدل شوی ده چې دوی سره دوی نږدې راسته لري په ځینو ولایتونو کې دوی بیرقونه یعنی تور بیرقونه د داعش بیرقونه راپورته کړی وو، مخصوصا په کاپیسا کې او په ځینو نورو ولایتونو کې. نو د دوی فعالیتونو آشکار شوی ده او ډېره علني توګه په پانتونونو کې په نورو ځایو فرهنګي ځایونو کې دوی فعالیت لري.
بله،
او دوی باید مخې ونیول شي.
بله، کوستاني صاحب، د دولت اقدام باید څومره جدي په دې برخه کې، ځکه دا خو د امنیت لپاره ستر ګواښ ګڼل کېږي چې تاسو ویل چې د تروریستي ډلو سره عملا لکه داعش او نورو سره دوی همکاري هم لري.
زه څه چې خبرې کوم دغه مستند خبره ده، د کاپیسا امنیت دوی نیولی و سه کسان بیا په ضمانت خوشو شو، تر اوسه هم سه کسان بندي دي، هلته د تعقیب لاندې دي. او داسې فعالیتونه دوی په پروان کې، نورو ولایتونو کې هم درلود، په لوګر کې، په شمالي نورو ولایتونو کې داسې هغه لري، فعالیتونه لري. خو د دوی ځینې شبکې ځوانان ته داسې وایي چې موږ مدني فعالیتونه کوو یا په علني توګه دغه خپله د داعش یا تروریستي فعالیتونه دوی په طوی او په رسمي توګه نه وایي. تر کومه چې لیدل شوی ده په یعنی تیره شوی کال کې د دوی ځینې ځوانان د داعش په دعوت سوریه ته تللي دي، اول تم افغانان وژل شوي دي، یعنی دوی د پانتون د کابل محصلین و دغه کسان چې تللي ده د شمالي ولایتونو څخه. نو دوی بالکل آشکار دی چې داعش سره تلاو لري، فعالیتونه لري او په دوه دریش بخش دوی وشل شوی ده. یو بخش دغه توریستي فعالیتونه کوي، لومړی هغه خلک دعوت کوي، جذب کوي، هغه وخت چې دغه خلک جذب شو مطمئن شو دوی بیا مسلح یا هغه توریستي خبرونه ورسره شریکوي. په لومړی ځل کې دوی ته اصل مدني فعالیتونه خپل برنامه ته ښیي.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپو جاوید کویسانی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان او سیمه کې د حزب التحریر ډلې د فعالیتونو په اړه خپل نظر څرګندو. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن وویل چې حزب التحریر په افغانستان کې د تروریستي ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. له دې مخکې د ننګرهار په پوهنتون او همدارس د هیواد په ځینو نورو تعلیمي مؤسسو کې هم د افراطي ډلو د فعالیتونو په اړه راپورونه خپره شوي وو. په ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي مؤسسو کې د سیاسي ګوندونو او وسلوالو ډلو د افراطي فعالیتونو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ که په دې اړه نظر لري نو د ازادۍ راډیو للارې له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. د افغان بی سیم خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ، موږ تر رسیږي. موږ به د ازادۍ راډیو للارې له نورو اوریدونکو سره په همدې خبرونه کې شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ستاسو اس ام اسونه به په همدې خبرونه کې پراتلونکو څو شیبو کې ولولو. خو له هغه مخکې ورځو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر هغه وخت چې پاکستان په خپل قلمرو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونه نیسي نو د سولې هیڅ راز خبرې معنی نه لري. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د راپورونو له مخې پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې به یو ځل بیا پیلېږي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم په اوسنیو حالاتو کې د سولې د خبرو بیا پیلېدل ستونزمن ګڼي، خو وایي چې د سولې د خبرو بیا پیل افغانانو ته هیله پیدا کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
افغان حکومت په مشروط او محتاطانه ډول د افغانستان د سولې د پټه پتردلې خبرو د بیا پیل کېدو هرکلی کوي. د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپل خاوره کې د هغه تروریستي ډلو په وړاندې جدي او کوټلي اقدامات وکړي چې افغانان وژني.
موږ وختنه دا دی چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. موږ خاورونه کتلیو کې انفجار او انتحاری کی کله چې پاکستان دا اقدامات عملی کی موږ حاضر یو آماده یو چې سولې په حقله خبرې کو او د سولې موضوع بحث وکړو. دغوینه مخکې سولې خبرې معنا نه لري.
دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې اکونومیک ټایمز ورځپاڼې داسې راپور نه خپاره کړل چې واشنگټن ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحل شریف د سفر په ترڅ کې چې د جو بایدن په ګډون له یو شمیر لوړپوړي پوځي او ملکی چارواکو سره خبرې وکړې، د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه د دواړو خواوو ترمنځ توافق شوی. بلخوا پاکستانی رسنۍ هم خبر ورکوي چې د طالبانو او افغان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیرته پرانستل کیږي چې ملا شیر محمد اخوند به مشر او ملا حنیفي به مرستیالوي. خو یاد راپورونه تر اوسه نه هم افغان حکومت او نه هم په خپلواک ډول چا تایید کړی دی. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوي اندېښنې راپورته کړې. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم په اوسنیو شرایطو کې د سولې د خبرو بیا پیل کېدو ته هیله مند نه بریښي، خو ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې په هیواد کې د امن لپاره د افغانانو هیلې زیاتوي. د چارو کارپو مته الله خروټی وای دا چې طالبان په څوډلو ویشل سوي او افغان حکومت د سولې خبرو ته سخت شرایط یې، نو دا ټول د سولې د خبرو په وړاندې ستونزې جوړوي.
دا چې طالبان سولې جوړ سوي دي او سولې ډلې خپل منځو کې هم اختلافات لري، دا هم د سولې پر ارتباط د سولې د خبرو پر ارتباط غټه لویه ستونزه ده. اما دغه راکټ حالت نه، دغه چوپ حالت نه، دغه سکوت حالت نه، دغه منجمد حالت نه وتل او د سولې د خبرو پیلېدل یا پیل کول یا قدمونه سولې ته ایښودل، دا هم خود په خود هغه امیدونه را تازه کوي چې بالاخره د جنگ پای لري او د جنگ ته د پای ټکی ایښودل کیږي.
ښاغلی خروټی زیاتوي د پاکستان لمرستې پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی سي، ځکه په خوانیو اړیکو ته په پام سره د هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسد الله لودین د کابل نننې ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې پر کومو مطالبو یې ډیر تمرکز کړی.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې د بهیر په اړه روانو بحثونو او د خپل سر وسلوالو ډلو ګواښونو ته ځانګړي کړي دي. جامعه باز ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له اوږده ځنډ وروسته په قطر کې د طالبانو دفتر بیا پرانستل کیږي. په سر مقاله کې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکل شوی چې دغه دفتر ته ملا شیر محمد اخوند مشر او ملا حنفي مرستیال ټاکل شوی دي. د سر مقاله لیکوال ویلي د قطر د دفتر د بیا پرانستو هڅه د پاکستان لخوا کیږي او هدف یې دا دی چې د سولې لپاره د افغان حکومت د خپلواکو هڅو مخه ونیسي. په سر مقاله کې راغلي د طالبانو دوه ډلې کېدل که څه هم حکومت ته یو ښه خبر وو، خو اوس ستونزه دا ده چې د طالبانو دوه ډلې کېدو د سولې آدرس ورک کړی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې سیمه ییزه ډیپلوماسي او د سولې پروسې د بیا پیل امکان په مطلب کې راغلي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه او نړیواله ډیپلوماسي متحرکه شوې ده. د مطلب لیکوال ویلي د افغانستان او پاکستان د اړیکو له خړپړ کېدو وروسته د صدر اعظم نواز شریف په ګډون ډیرو پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې په اړه هیله څرګندې کړې او د همکارۍ ډاډ یې ورکړ. په مطلب کې د پاکستان د پوز د ویان عاصم باجوا په حواله لیکل شوی چې د پاکستان لوی درستیز هم امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. خپل سر ځواکونه هیواد شمول ستونزه ده. دا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سر مقالې سر لیک دی. په سر مقاله کې راغلي ولسمشر هم د کندوز له سقوط وروسته ویلي چې هلته به په محلي پولیسو کې اصلاحات راولي او د خاصو کړیو او خلکو د نفوذ له چوکاټه به یې راباسي. د سر مقالې لیکوال ویلي که ولسمشر رښتیا هم غواړي د خپل سرو وسلوالو ډلو مخه ونیسي، نو د هیواد په کچه باید محلي پولیس منحل او بې وسلې کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپل سر مقاله کې لیکلي چې له پیښې مخکې باید د پیښو مخنیوي ته اقدامات وشي. په سر مقاله کې د ننګرهار پوهنتون د 22 محصلینو نیول کېدو ته اشاره شوې او ویل شوي چې دې محصلینو له داعش ډلې او القاعده سره تړاو درلود او غوښتل یې چې بیا د پوهنتون په شاوخوا کې د طالبانو او داعش بیرغونه پورته کړي.
قدر منوریدونکو، په همدې خبرونه کې ستاسو اس ام اسونه ته منتظر یو. په خوندزیو، په هنتونونو او نورو تعلیمی مؤسسو کې د سیاسي ګوندونو او وسلوالو ډلو افراطی فعالیتونو ته تاسو په کوم نظر ګوري؟ په دې اړه خپل نظر د اس ام اس په 813 شمیره، د افغان بی سیم په 813 شمیره ازادي رادیو ته اس ام اس کړئ او په دې خبرونه کې له نورو خلکو سره شریک کړئ. د هلمند د پوهنې رئیس وایي چې په دې ولایت کې تازه تړل شوی ښوونځي به د طالبانو سره په توافق بیرته پرانیزي. د هلمند د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له کمیسیون څخه داسې لیکونه ترلاسه کړي چې په نادلي او مارجې ولسوالیو کې په روانه اونۍ کې د 150 تازه تړل شویو ښوونځیو د بیا پرانیستو اجازه ورکړل شوې. که طالبانو د دې ښوونځیو پرانیستو ته اجازه ورکړه، نو څه باندې 1500 زده کوونکو ته به بیرته د زده کړې امکان برابر شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دای له هلمند راپور راکوي.
ورسته لغه چې د هلمند په نادالي او مرجو ولسوالۍ کې جنگونو زور واخیستی، ورسره جوخت یو 15 شونځي وترل سول او په زرګونو زده کوونکي پر کور کښېنستل. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي هغه شونځي چې د وسلوالو طالبانو په سیمو کې دي د طالبانو سره په توافق کې بیرته پرانیزي. عبدالمتین جعفر ازادي راډیو ته وویل په نادالي ولسوالۍ کې د طالبانو د کمیسیون څخه یو لیک ترلاسه کړی دی او په لیک کې د نادالی او مرجو ولسوالۍ ترڅنګ د باباجي پر یمخیلو کې د تړل سوو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو اجازه ورکول شوې ده. د پوهنې رئیس وویل که چیرې کارونه سم پر مخ ولاړ سي، نو په روانه اونۍ کې به 150 تازه تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیزي.
زما په نظر خو انشاءالله چې ټولې به خلاصېږي. تاسو انشاءالله د دې نکاسات به په ولسوالۍ کې وګورئ که چیرته دغه ښوونځي خلاص ولې او دوی په خپل وعدو سره واسره وفا وکړه، نو ان شاء الله چې یو مکتب هم نه پاتې کیږي.
که څنګه طالبان له خوا د دې خبر د تایید او رد پاره سندې ویل سی، خو د هلمند پون رسول کچیر په نادالی او مرجو ولسوالۍ کې ترل سو شونځي بیرته پرانستل نتیجه ورکړه. په شمالي ولسوالۍ کې به هم ټول ترل سوي شونځي ژر پرانیزي. ول کې د هلمند په 15 شمالي ولسوالۍ کې په واشیر او کجکی کې یو په سنگین کې دوه شونځي پرانستی دی او په نوزاد او مغساکله ولسوالیو کې د سختو نامنو له امله د تیرو څو میاشتو راهیسې ټول شونځي تړل سوي دي.
موږ هلی ځلې شروع کړي دي چې د شمال د ولسوالۍ د مسؤلینو سره طالبانو هغو سره کې خبرې وکړو او هغوی دې ته آماده کړو چې هغوی په زوره باندې دا مکتبونه شروع کړي. او هلته هغه کسان چې په مختلفو بانو باندې موږ ته بانی کوي هغه د بانو نه وګرځي بالکل مکتبونه شروع کړي. زور رمننده کوم که جکی کې د موږ معلمین متعلمین مکتبونه ټول دوی تعقیبوي او هلته چې هر معلم نه وي تللی هغه هلته غیر حاضري او تختاری ورته ورکوي، نو دغه حالت دوی په دې ټول شمالي ولسوالۍ کې شروع کړي.
په هلمند کې د ټولو 323 ښوونځیو څخه 115 د 1400 تیم مریض کال رئیس تړلي او د دې ورستوي نامنوی له امله 15 نور د لشکرګاړ وند د باباجي د سیمې په شمول په نادالي او مرجو ولسوالۍ کې وترنل سول. د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د تازه تړل سوو 115 ښوونځیو څخه شاوخوا 1500 زده کوونکي پر کور کښېنستل. کتونکي وایي که چیرې په ناامنه یا هغه سیمو کې چې د وسلوالو تراکمیت لاندې دي ښوونځیو ته د پرانیستل کېدو اجازه ورکول سي، دا به د تیرو لسو کلونو راهیسې د بندو ښوونځیو زده کوونکو ته په لومړي ځل د زده کړې زمینه برابره کړي. محمد الیاس تایم، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. مستغنی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي، یقینا په محصلینو کې هغه حس ژوندی دی کوم چې د معنوي ارادې تمثیل کوي چې زه دقیقا نه پوهیږم د دوی مقصد څه دی. د پغمان له کوز ارغندي کلي څخه ملا جنت ګل لیکي چې د کوز ارغندی په کلی کې د داعش ډلې سخت فعالیتونه روان دي. محمد لزابل څخه په خپل سمس کې لیکي حزب تحریر خطرناک شبکه ده باید پر وخت دغه په مقابل کې اقدام وشي. او د نورستان ولایت له وما ولسوالۍ څخه قاری محمد مدنی لیکلی چې زما د شخصي معلوماتو له مخې په نورستان کې حزب تحریر دله فعالیت نه کوي، خو په هر نوم چې تروریستان د هیواد ثبات او پرمختګ ته ګواښ پیښوي نو د نورستان ولسونه یې مخنیوي ته چمتو دي. دا وخت د ماسپښین 2:30 شوې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ، خو سمدستي ملالۍ بشیر د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
جمهوری ریاست وای تر هغه چې پاکستان په خپل خاوره کې د افغان حکومت د وسلواله مخالفانو مخاونه نیسي، د سولې خبرې به نتیجه ورنکړي. د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي چې افغانستان ته به د امریکا د کانګرس د یوه پلاوی سفر ګټور نتایج ولري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لغمان ولایت کې د وسلواله مخالفانو یو څو کسیزه ډله نیولې ده. عراق په شمالي کورد سیمه کې د دوو ورځو لپاره الوتنې ځنډولې ځکه چې په ګاونډي سوریا کې د روسیې هوایي کمپاین دوام لري. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمېنې بروکسل په مربوطاتو کې یې 14 کسان نیولي دي. په پام کې ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن تهران ته ولاړ سي. په مصر کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو په دویمه او وروستۍ ورځ خپلې رایې کاروي. او د امریکا د جنوبی ایالت لویزیانا په شار نیو اورلینز کې په یو پارک کې د ډزو له کبله لشتر لرې 14 کسان روغتون ته وړل شوي دي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به د یو کلی زر غږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه واورئ، او همداراز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام به واورئ. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو، خو سمدستي نجیبې زمان ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د حکومت اجرایی رئیس وایي چې د افغانستان د مالیه وزیر به نن د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په ګډه جوړیدونکې غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته ولاړ سي. عبدالله د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې ویل چې د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی به په دغه هدف نن پاکستان ته سفر وکړي.
وزیر صاحب مالیه امروز سفر دارن به جمهوری اسلامي.
د مالیه وزیر به نن د پاکستان اسلامي جمهوریت ته د اقتصادي مسائلو او په هغه ګډ کمیسیون کې چې په دې اړه جوړ شوی د ګډون لپاره دغه هیواد ته سفر وکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه اقتصادي او سوداګریزه غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو، وارداتو او ترانزیتي ستونزو په اړه خبرې وسی. دغه اقتصادي غونډه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصاد برخې مسؤلین په کې ګډون کوي، په کال کې یو ځل یا د اړتیا په اساس څو ځله جوړیږي. د افغانستان بانک نن 10 میلیون ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د بی د رالوي دول عمل نن 10 میلیون ډالر لیلاموي. د خبره د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق نن په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وکړه. شاغلی صدیق زیاته کړه چې د ډالرو د لیلام دغه سلسله به دوام وکړي او په اونۍ کې به د افغانستان بانک 3 ځله ډالر بازار ته راوباسي. د په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغانیو د یو شمیر بهرنیو اثارو په ځانګړې توګه ډالرو په وړاندې چې افغانستان کې په سوداګریزو چارو کې ډیر کارول کیږي خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. او د کندوز ولایت د کرنې برخې مسؤلین وایي چې وروستیو جنگونو په دغه ولایت کې کرنیزو حاصلاتو ته سخت زیان رسولی دی. د کندوز د کرنې امیر عبدالبصیر فقیری ازادي رادیو ته ویل چې د ناامنۍ له امله کندوز ښار ته د اکثر ولسوالیو غزیدلې لارې بندې سوي، چې له امله بزګر ونتوانېدل چې خپل کرنیز حاصلات بازارونو ته وړاندې کړي. شاغلی فقیری وایي چې له دې امله د کندوز بزګر سخت زیانمن سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د کرنې وزارت د زیانمنو سویو بزګرو سره د مرستې په هدف غواړي چې له بزګرو څخه 2000 ټنه غنم واخلي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ لس پوله، یو یورو او یا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلداری 410 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو د ماخام د سهار لو د ماخام تر او و ورځې د اونې خبري د ماخام په او بجو د ازادي رادیو ل پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماخام لو او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لو د ماخام تر او ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لو وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمنو د دې په پاتې خبرونه کې لمړی د یو کلی زرغغونه رادیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام واوري.
یو کلی زرغغونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې فرزانه د نعیم وړه لور ځکه واده شوه چې ترې په عامه معنا په ماشومتوب د چا په نوم کړې وه. راځئ اوس واورو چې ملک ستار او شریفه څه سره وایي.
وخزه څه شوغه وړان ګور دی؟
نه پوهېږم ورکه وایي. ټول شپه یې په ژړا سهار کړه، همدا مور مور یې ویل.
او نو لا تر اوسه خو وړه ماشومه ده.
هو وړه ماشومه ده چې یوه اونۍ شوه د شپې خوب یې راباندې آرام کړی. له کله نه چې دا راواده شوې ټوله شپه په خوب او ویښه ژاړي.
خیر دی، عادت به شي. ما نه غوښتل چې زر یې راواده کړو. ما ویل کوژده به شي او بس.
همداسې د چې نعیم او دلاور خان له خو ګوتې نه ونیولي په درېو کالونه به یې هم واده نه وای درکړی.
خیر چې نه یې ور کړی، خو هغه دی مشر انګور دې راتله. دې ماشومې خوراکۍ ته دې څه ناس بند وو؟
ما هم څه ځمکې نه دي پیوې کړي. زوی مې نشته، درې ولایته اخوا دی، سبق وایي. تر څو مې چې د زوی سبق ختمیږي دا به هم غټه شي.
دا خبره دې صحیح ده. وایم دا جنۍ دومره ژړا او خفګان کوي چې
کوي به نو. څوک چې لوڼې په ماشومتوب کې د یوه او بل په نوم کوي همدا به حال وي.
او هو فرزانې لورې، دا ته څه کوې؟
او هو هو ملک صاحب، نوی نوم دې مبارک شه.
هغه ترورې، هغه خوانځی.
څه خوانځی؟
څه فرزانه، دا د خوانځي جامې دې له کومه کړې؟
دا مې ځان سره راوړې وې، خپل کتابونه مې هم راوړې. زم خوانځي ته چنه وخت نه شي، ستاسو کور نه خوانځي لرې دی.
ښه، ډېر ښه. کېده بکسه ده خوانځي ته ځي. زه پخلنځی له ناولو لوښو ډک دی، هغه ومینځه.
ما ویل زه لارې نه به مې مور ته ورځم.
چېشته به لاړې؟ زه
شریفې وړه ده
چې بله ورځ د ښوونځي نوم هم په خوله وانخلي. پوه شوې؟ زه وځه.
ابۍ جانې څه ورته ووایم؟ احمد نه د زاړه مني نه د واړه، بس په خپله خبره ولاړ دی.
اغه ورته نصر احمد روروم ډیر ورته وویل چې دا خزه کول او خزه خوشی کول وړي خبرې نه دی، لدی خبرې نه تیر شه.
یابي جهر دشم ما سي خود تا خپل ماما ته سر خورولې، خو چې کور ته راغی ما ته په خبرو بنا وکړه.
ولی لوري تا ته څه وویل؟
وایلی بس ما ته د توغ نسیتونه نه کوي، زه د قادر لور سره واده نه کوم.
الله دې رحم وکړي. دغه جنې غریبې څه ګناه ده چې اوس بیا به ټول کلی خبرې پیسې کوي چې نازنینې خوشی کړه؟
ابۍ پلار دې خدای په سمه واړوي، دا ټول خود مغه وګسترګې له لاسه کیږي. که هغه با بیړۍ نه وکړی ول به داسې کېده.
سخت ظالم سړی دی. د احمد خسر په کلي کې څو کسو ته ویلی وو کوم ولور چې په لور اخلم ځان ته ښځه پې کوم.
هو دا خبره خو یې نوې نه ده ابۍ، د احمد پلار ته یې ویلي وو. څه یې وکړه، په یوه څپېړه یې دوه مخه وسېزل. ابۍ کومه ورځ وزګارې چې په مرکه لاړې شو؟
وی لورې دا ژمی ګوره، خلک د لرګو د خسو غمه خوري، ته په مرکو ګرځې. پرېږده بیا به پوری کې له خیر سره ولاړ شو.
ابی جانې زم نه ما خوشاله کمی احمد پریدی سبا یې پلار ویل چې بل لار نه لرو لاړه شه.
او هو هو او مې را خور مې د خدای را ولی
خدای مې د په خدر ولی ولی جان وروره.
السلام علیکم.
و علیکم سلام وروره.
وعلیکم سلام زویا بخیر راغلی.
هو ابی خیر ویسی
چیرته تللې وی ولی جان وروره؟
هی هی خورې په دې دنیا کې خو رنگ رنگ جنجالونه دي. هغه د ځمکې دعوې پسې ګرځم.
هغه دعوه لا نه ده خلاصه شوې؟
نه خورې، نن چې ورغلو اسنادونه او دوسیه را پیدا کړې وه، ویلې سبا ته د محکمې ورځ راته ښیي.
ها زویه خدای دې په لورې شه.
آمین. ابی زه نو ځم، خبره دې هېره نه شي.
مخې ته دې ښه شه.
ښه لورې سمه ده، غږ به یې تا له خواوي.
ابی نثار علامې مخې ته راغی، بیخی پښتنه رانه ونه کړه.
اوف لمر هم لغه پناه شو، اوس دا وړه ناوې بلا کله راځي. کشمې پیدا ده نکه؟
نه ترورې، څه رقم دی؟
ستا د سر په رقم دی، تا خو زه لیونه یې کړم، وایم نکلي وړوکی ساتل دی. زر شه غوا ولبشه.
دا دی ترورې؟
نه دا نکلی دی. وی خدای زړه یې راته وچاودو، دا خو پلاستیکي ساتل دی.
زموږ د شیدو لوښی غوندې دلته هېڅ شی هم نشته.
اوس به زه در وښیم.
اوس
څه شی دې مات که؟
د شړومبو کاسه ماته شوه.
دا د شړومبو کاسه وه که د شروع؟ فکر دې چیرته دی چې غټ د کلونو لوښی دې راته مات که؟
هغه مې له لاسه ولوېده ترورې، صبر چرو یې کم.
دا هم دلته پروت دی. بی بی جانې فرزانې ګلې سترګې لرې که نه؟ دا د کندو په سر ساتل نه دی پروت، دا د شیدو لوښی دی. را وایخله در سره غوا ولوشه، شیشی بیا وروسته ټولې که.
څه شی غوا ولوشم؟ ښه زما خو د غوا لوشل نه دي زده، څنګه وکم؟
وی 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 دا شاړی چشته
ترورې، زه ډارېږم، غوا مې وهي.
فرزانې ګلې غوا ده، لیوه نه دی، ور وړاندې شه.
نه مې وهي.
نه 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 دې وهي، زه ولاړه یم.
وش خدایه اوس مې ونه وهي.
راځه دروازه خلاصه ده. دا خو یو وهلا فرزانی، فرزانی دی خو خو هیڅ کله داسې کار نه وکړی.
څه شوي ولې شریفې؟
وی دا خو یې مور راغله.
وی په لور مې څه شوي؟ نه یې ما د دروازې له شا زر راشه دننه، لور دې لکه چې مړه شوه. وی
اجازه ده؟
راځه وروره، پردی څوک نشته.
دا ولې لرې شه فرزانې لورې، فرزانې لورې دا خو بېسه ده شوې، اله زر شه لږې اوبه راوړئ. فرزانې لورې
دغه دې اوبه، دغه دې اوبه.
وا لورې درته خیرات مې کې، کېنه مور دې راغلې.
دا خو لکه چې غوا وهلې.
هغه ما غوا لوشله، دا راغله ځکه.
په هر څه پوهېږم، په سر خو به یې نه وهلي.
نایم وروره چیرته روانې؟
لږ کار مې دی لالا.
دا کار دې لکه چې ماته نه ویل کېږي که څنګه؟
کوم څه مې چې درته ویلي کله دې منلي را سره لالا؟
بیا څه در پېښه ده چې کتری وکیانې راته وایې؟
تا ته چې وم وایم ګټه نه لري، لاړم لالا.
ودرېږه نایمه، څه خبره ده او دا بیګا څنګه ناوخته کورته راغلې؟
د لور په غم مې ناست وم، د فرزانې د مرګ یا د ژوند معلومېدو ته په تمه وم.
ولې په فرزانې څه شوي؟ رښتیا تاسو خو پرون پوښتنې ته ورغلي وئ.
هو ورغلي وو، ټوله شپه مو په روغتون کې ورسره تېره کړه.
ولې وام څه پېښ شوي وو؟ لکه چې ډېر خفګان او ډېره ژړانه ناروغه شوې وه.
نه لالا، هغه ظالمانو په فرزانې غوا لوشله، غوا په لغته وهلې وه.
لا حول ولا، دا څه ریشخندي ده؟ د دومره وړې ماشومې د غوا د لوشلو سره څه؟
لالا اوس دا خبرې کوې، کله چې ما د فرزانې مور درته عذر کوو چې لور مولا ماشومه ده نه یې ورکوو، تا چېرته منله؟
هی نه مورورا زما په منلو یا نه منلو هیڅ هم نه کېدل.
بس اوس دې راز له سوی زمونږ هیڅ په درد نه خوري لالا.
نه یمه ډېرې تېرې خبرې به نه کوې. هغه وخت دی چې لور لا د خاپوړو به کوژده شوې وه او ته هلته ناست وې، پړه یوازې په ما مراړه وه.
لالا اوس د ملامت او سلامت معلومول ګټه نه لري.
اوس دا خبرې بې ځایه دي. او نعیمه ورنداره چیرته ده؟ هغې به بیا په ژړا ژړا سترګې شړولي.
هغه د ملک ستار کره ده، فرزانه ښه نه وه او شفاخانه کې ډاکټرانو ډېرې خوا دې خوا پوښتنې کولې. مونږ بیخي ونه ویل چې فرزانه مو واده کړې ده که نه. نه پوهېږم چې دوی به څه ویل. تورې زنګ ده. بلې اورم. هو هو ښه ښه بس دا ده، دستي درځم.
درنو اوریدونکو، ستاسو په اند کله چې پر یوې نجلۍ یو دا ظلم وسی چې وړه واده سي، بل بیا ولې هماغه وړه ناوې د خسرګنۍ په کور کې له رنګ رنګ تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 0 1 0. شمیره یو ځل بیا وایم 0 1 9 0 1 0 1. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ. او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
د نیمه نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ځینې کورنۍ مخکې له دې چې له یوې کورنۍ سره خیخي وکړي د هلک له کورنۍ سره ډیره خرابې کوي، خو چې کله دسمال ورکړي نو بیا د دوی غوښتنې شروع شي چې دا کار بیا په آینده کې نجلۍ ته ګڼې ستونزې راولاړوي. وروسته بیا هغوی هم ټوله غوسه له نجلۍ نه باسي چې د دغه ناوړه دود په خاطر د نجلۍ ژوند د خسر په کاله له ربړو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له می رشیدینا د خځو پاړه د ونی مهم خبرونه واورو.
د افغانستان متشبثو خزو او د یو شمیر شرکتونو خزینه مسؤلینو د متشبثو خزو نړیواله ورځ ولمنځله. دوی وویل سره لدی چې د هیواد ځینو سیمو کې خزو اقتصادي او پراختیایي چارې پیل کړي، خو د دولت لخوا ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. افغان سوداګری او متشبثي خزی وایي سره لدی چې افغان میرمنې سوداګری پراختیا او اقتصادي ودې ته لیواله دي او په وروستۍ کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوي، خو د حکومت لخوا ورته د فعالیت لازمې اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. دوی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې متشبثو خزو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي. د متشبثو خزو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې چې د لیټ په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د مؤسسې لخوا جوړه شوې وه، د بیلابیلو فابریکو او شرکتونو ښځینه مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه.
د
فاریاب ولایت په پښتون کوټ ولسوالۍ کې وسلوالو یو خزه وژلې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ناپیژندو وسلوالو یو 15 کلنه خزه په ډزو وژلې ده. دغه ولایت د پښتون کوټ ولسوال عبدالقادر قادری ازادي راډیو ته وویل دغه خزه چې سنجیده نومیده د نادر آباد په کلي کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د پلار په کور کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوه. نوموړي زیاته کړه چې تر دا مهاله د دغه پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو د قضیې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. امنیتي مسؤلینو د هغې ښځې د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي چې د کابل ښار د کارتیناو سیمې په دریم سړک کې په ډزو وویشتل شوه. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدي ازادي راډیو ته وویل چې 16 کلنه ښځه ښوونکې وه او د شخصي او کورني دلایلو له مخې وژل شوې. ښاغلي عبیدي وویل چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې دا ښځه د کومو عواملو له مخې په ډزو وژل شوې.
درنو اوریدونکو، کله کله ځینې کورنۍ مخکې له دې نه چې لورې د یوې کورنۍ زوی ته ورکړي هغې کورنۍ سره ډیره خرابیه کوي، خو کله چې لور د هغه هلک په نوم شوه نو بیا د لور له خسرګنۍ څخه رنګارنګ غوښتنې کوي. د ولور په نوم ډېرې پیسې ترې اخلي، ډېره طلا پرېږدي او کله کله آن د لور لپاره د مستقل کور غوښتنه هم کوي. دوی دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مقابل لوری د دوی د ټولو غوښتنو د پوره کولو توان لري او کنه، او تر ټولو مهمه خبره دا چې دوی د خپل لور راتلونکي ژوند په نظر کې نه نیسي او همدا علت دی چې بیا په کورنیو کې تاوتریخوالی پیدا کیږي. او له نوې واده شوې ناوې سره په دې خاطر چې پلار یې له دوی سره د واده پر مهال ښه نه وکړي خرابیا نه کوي. کله چې نجلۍ خپل نوي کور ته راځي نو سمدستي ورته پیغورونه ورکوي چې پلار دې له موږ نه ډېرې پیسې واخیستې، ته په موږ خرڅه کړې، او دې ته ورته خبرې چې نجلۍ د خپلې کورنۍ په خاطر زغمي او په ځینو حالاتو کې آن ټول هغه شیان هم ترې اخلي چې د واده پر مهال ورته اخیستل شوي وي. د کابل اوسیدونکي نسرین وایي ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یې یوه کورنۍ خوښه شي نو په لومړیو کې د هلک له کورنۍ سره ښه رویه کوي او ورته وایي چې موږ په تاسې هیڅ مصرف نه کوو، خو کله چې نجلۍ ورسره نامزد شي نو بیا یې غوښتنې ډېرې شي او د هلک په کورنۍ رنګارنګ فرمایشونه ږدي چې په نتیجه کې نجلۍ ضرر ویني.
ځینې داسې کورنۍ شته دي چې کله یې هلک کورنۍ خوښېږي نو بدون له کوم مصرفه په ډېر عاجزانه توګه ورته وایي چې موږ تاسو ته احترام لرو، ستاسو زوی یا ستاسو کورنۍ د موږ وړ ده، موږ راضي یاستو خپل لور خور هر څوک چې وي هغه ورته نامزده وي. کله چې نامزده شي نو بیا وروسته دوام په اصطلاح باندې چې بالا برد ورته وایي، کوم څه چې ورسره لفظ کړی نو هغې خلاف حتی ورته وایي چې دومره کې باید پیسې راکړي، واده په فلاني هوټل کې باید وشي، د نکلوز شپه په هوټل کې ونیول شي، دومره کې اطلاع باید ورته راوړي. حتی داسې هم شته دي چې ورته وایي چې باید کور ورته ونیسئ. یعنی دا یو ناروا کار چې اصلا په هیڅ قانون کې نه برابرېږي. خو کله چې واده شوي نو همیشه تر پیغور لاندې او د نجلۍ ده، ځکه چې خواښې هم ورته پیغور ورکوي چې پلار دې وږی و، موږ په پیسو باندې ژوند جوړ کړ، بالاخره نامبه دې همدا نجلۍ ده، کله ناکله بندیز پرې لګوي چې ته د پلار کره تلی نه شي. بالاخره دا ژوند یو تریخ ژوند پر مخ ځي چې نه نجلۍ طرف خوشحاله وي نه هلک طرف خوشحاله وي. که بیا اصلي ریشې ته راشو، اصلي ریشه صرف همدغه بې ځایه دود او دستور دی.
اغلی نسرین همدارنګ د یوې کورنۍ کیسه کوي چې د واده د کمیس پر سری د هلک له کورنۍ سره شخړه وشوه او په نتیجه کې هلک او انجلۍ سره جلا شول.
حتی زه خپله شایده دیم چې ماته یو د هوټل هغه یو مسؤول شخص چې وو چې لباس د واده لپاره آماده کولو د نکاح یا د واده لپاره، دوی ویل چې موږ شاید د دې یاستو چې ماته ډېر تاسف وړ خبره وه چې حتی په یوه کمیس باندې نامزدي فسخه شوې ده، ځکه چې د نجلۍ فامیل یو کمیس غوښته او د هلک فامیل وس او توان نه درلود بل کمیس ورته اخیسته. حتی په یو کمیس د نکاح یا مثلا په کمیس د واده چې یوه نامزدي فسخه کېږي، فکر وکړي چې دا ټولنه به نو دې وګړو نه څه توقع وي. او دا چې په ټولنه کې بیا د انجلۍ مثلا څومره بې ارزښته کېږي، په دې کې دوی فکر نه کوي. د خلکو لپاره خبرې ډېرې ساده او اسانه دي، وایي دا یو چا پرېښې ده او خبره به اصلا معلومه نه وي ولې پرېښې ده. د دې په خاطر باندې چې فامیل صرف په لباس د هغوی سره جوړ شوی نه، ډېر د تعصب خبره ده.
د جلال آباد اوسیدونکو مریم وای شل کال کیږي چې واده شوې ده. تر اوسه پورې خسرګنۍ په دې خاطر چې پلاری دوی ځورولی و رټي او سپکې سپورې ورته وایي، حتی خاوند هم ورته پیغورونه ورکوي او هماغه قصد اوس له دینه باسي.
زه واده سم ډیر کلونه وتل، څلور پنځه ایوانان مې دي. پلار مې پیسې واخیست، خو په کور کې ډیر ظلمونه، ډیر جبرونه، خواښې، خسار، لیورونه. همېړه ماته وای پلار دې دومره پیسې رانه اخیسته، دومره لوړې رانه اخیسته ده. خو پلار مې ظلم باندې ظلم وکړو کنه خپل اولاد هیڅوک نه خرڅوي. زاتی د ما پلار ظلم وکړو، پیسې رانه واخیسته. زاتی د نن ورځې پورې د دوی پیغورونه زه نه خلاصېږم. ما هیڅ ګناه مې نه درلوده. څه خبره نه، ما باندې څومره پیسې اخیسته ده، د ما واده څنګه سواسه و، اوس د قصور ما نه اخلي. د نن ورځې پورې یاره شل کاله به وتلې، ما نه د شل کاله پورې زه د دوی نه خلاصېږم.
د کابل اوسیدونکو جمیله بیا وای دوی چې کله خپل اندرور واده کوله د هلک له کورنۍ سره هیڅ زیاتای ونه کړ. دا وای هغه چې هر څه اخیستي و دوی ترې خوشاله و. اوس اندرور د خسر په کاله ډیره خوشاله ده.
د ما اندرور سره ورم کړ په نن په کورنۍ باندې شرطونه کې خودل سدار اوړې د امر اوړې نم لیست ورک منګ خپل منګور تل خپل په یګ خپل خو خو باندې څه کوم شعر اوړ ما منګ قبول کړ. بعضی کورنۍ دي اول ورکی بیا نو سی شرطونه پیږدي او واده کې ډېر مصرفونه کوي، ډېر خلک راواړي، داسې یو کارونه کوي چې بیخي نو بیا هغه نجلۍ ته مشکل پیدا شي آینده ژوند کې. موږ مې چې اندرور ورکړه واده م کړه، اوس داسې هغه ښه ژوند لري، ډېره خوشحاله ده. خسرګنۍ له موږ نه ما نجلۍ نه ټول داسې ښه خوشحاله. بعضې کورنۍ دي آینده نجلۍ آینده ته نه ګوري، د لورې مقصد هر شی چې مخې ته راغله هغه کوي، دا واخله او دا وکړو دا وکړو، دا خو ډېر بد کار.
په ځینې وختونو کې ډېری کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ دي د دوی هر غوښتنه پر ځای کړي، ځکه چې دوی هم سیالي او شریکي لري. خو دې ته هیڅ پام نه کوي چې لورې د بې ځایه دود په خاطر په خپل نوي کور کې رنګارنګ خبرې زغمي. دیني عالم محمد الله سیدزاده وایي کله چې یوه کورنۍ له بلې سره دوستي کوي نو ډېر کوښښ دی په دې وشي چې لګښتونه ډېر کم وي. او د نجلۍ کورنۍ دي هم داسې نه کوي چې په مختلفو بهانو د هلک په کورنۍ مصارف ډېر کړي، چې دا یو ناروا کار دی.
کله یو کورنۍ غواړي چې له بلې کورنۍ سره خپل دوستانه اړیکې ټینګې کړي، هغو ته پیشنهاد د دوستۍ کوي. کله د دوستۍ مزه سره ټینګیږي، په دې باندې د ډېر کوښښ وشي چې په هغې کې له اضافي مصارفو نه په کلکه ډډه وشي. ځکه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي. یعنی اعتدال باید په نظر کې ونیسي، له اصرافه باید ډډه وشي. خدای پاک موږ ته په قرآن عظیم شان کې وایي چې اصراف مه کوئ، ځکه چې اصراف ښه کار نه دی. نو دا هر کورنۍ ته علال خصوص د لور کورنۍ ته دا لازمي او ضروري ده چې له اصراف نه په کلکه ډډه وکړي. بل دا ده چې کله چې د دوستۍ هغه اصول منل کیږي، یعنی دواړه د خپل په منځ کې په یو توافق رسیږي، بعد له هغې نه د جلۍ کورنۍ د هلک پوره کورنۍ باندې زور راوړي، یا له هغوی سره کش کوي، یا بعضې بانې ورته نیسي د دې په عنوان چې خرڅ پېجه کړي، یا دا چې هلک باندې هغه بوج زیات کړي. نو دا هم د اسلام نظره چندان ښه کار نه ده. دوستي ده، په دوستۍ کې باید چې تعادل په نظر کې ونیول شي. کله واده صورت نیسي، نکاح عقد صورت نیسي، جنۍ خپل خسرګنۍ کره ځي، نو په هغه ځای کې په دې باندې ځینې زور زیاتي کېږي. د دې په عنوان چې تا پلار یا د تا پلارګنۍ له موږ نه ډېرې پیسې اخیستي، موږ یې ځورولي یو، نو موږ هم باید تا وځورو. دا نه د انسان له لحاظه، نه د اسلام له لحاظه دا ښه کار ده، ځکه چې هغې کې نه د هغې جنۍ ګناه ده، نه په هغې کې دا داخله ده، او نه دا غواړي چې د دې ژوند تریخ شي. فلهذا د دې د هغو کړنو یا د هغو په حساب له شریعت او له انسانیت د لرې کارونو جزا به جلۍ ته ورنه کړ شي. هغه د دې کورنۍ غړي کیږي، دا جنۍ د خپل د کور یا وزو وګڼي، او له هغې سره نیک او ښه سلوک وکړي.
په پای کې د ښځو چارو وزیره دلبر نظری وایي چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، او تر ډیره ناوړه دودونه پکې حاکم دي. موږ نشو کولای چې دا دودونه یو دم له منځه یوسو، او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته.
اول خو افغانستان یک جامعه سنتي هست. ما بسیار
لومړی دا چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. موږ ځینې داسې ناوړه دودونه لرو چې یو دم نشو کولای له منځه یوسو، خو موږ خپل کوښښ کوو. زموږ وزارت او اړوندو
سیاستونو ته هره ورځ د ښځو د ستونزو په اړه ډول ډول قضیې راځي چې موږ ورته رسیدګي کوو، خو ځینې قضیې بیا زموږ له توانه پوره نه وي. د ښځو وزارت یوه عمده دنده دا ده چې خلکو ته د ځینو ناوړه ذهنیتونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. موږ ډېر کوښښ کوو چې خپل کارونه لرو پرتو سیمو ته وغځوو، خو اساسي خبره دا ده چې تر څو چې د خلکو اذهان روښانه نه شي موږ به دا ډول ستونزې ولرو.
ذهنیت سازی نشوه، ذهن مردم روشن نشوه، ما اینی مشکلات ها را داریم.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. که غواړئ مختلفونه را واستوي د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 1431، هرات کې 1040، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 1040، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.